مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لسو په کابل کې د سهار نهه نیمې بجې دي. په دغه خپرونه کې به زه پامیر ساحل در سره یم. په خپرونه کې به راسره اسرارالعالم مومند د خبرونو په برخه کې، او په دې خپرونه کې به تاسو واورئ چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک یو ځل بیا ویلي دي چې د بلوچستان مسله داسې ښکاري لکه سازش چې وي، او بلوچستان له پاکستانه بیلولو هڅې روانې وي. د دې تر څنګ د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي تر 2014 زیږیز کال وروسته به په افغانستان کې جدي ستونزې پیدا شي. نور خبرونه او رپورټونه هم لرو، خو اسرار العالم مومند د اوسنیو سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو سره.
د مهم خبرونو لنډیز، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلي د بلوچستان صوبې له هیواده د بیلولو سازش روان دی. د خوزدار پریس کلب جنرل سیکرټري او د پاکستان د یو شخصي ټي وي خبریال ناڅرګند وسلوالو په ډز وجلې دي. او په شام کې په حلب ښار د کنټرول لپاره د حکومتي فوجانو او یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. اوست خبرونو تفصیل، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلي د بلوچستان صوبې له هیواده د بیلولو سازش روان دی. په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال رحمان ملک ویلي د بلوچستان ټول مرور او خفه خلک په خلا کول غواړو.
ګلې جن کول کې جایز هم بالکل دور کریں گے، لیکن اس کا هرگز مطلب نہیں ہے کہ
نوموړی وایي د بلوچانو چې کومې جایز ګیلې دي هغه به لرې کولی شي، خو د دې به هېڅ کله دا مطلب نه وي چې دښمن زموږ لپاره چال جوړ کړی، زموږ پوځ او ایجنسۍ بدنامول غواړي او موږ د هغوی په دغه چال کې راګیر شو. هر چا ته معلومه ده چې د ډېر وخت راهیسې د بلوچستان د ماتولو هڅې کیږي. د رحمان ملک دا خبرې وروسته له دې مخکې ته راغلي دي چې بلوچ نېشنل پارټۍ مشر اختر منګل ویلي دي چې د بلوچستان مسلې په بخنو نه حل کیږي. پرون په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې اختر منګل ویلي وو کومو خلکو چې په بلوچانو ظلمونه کړي دي هغوی ته کچرې په دغه کار پښیمانی وي، نو تر اوسه به د بلوچانو د وجلو لړۍ ودرېدلې وي. په بلوچستان کې د خوزدار پریس کلب جنرل سیکرټري او د پاکستان د یو شخصي ټي وي چینل خبریال ناڅرګند وسلوالو په ډزو وجلې دي. په سیمه کې زموږ د خبریال مخې د شخصي ټي وي اے آر وای خبریال عبدالحق بلوچ پرون ماخام په چاکر خان لارا له پریس کلب کور ته روان وو چې وسلوالو پرې ډزې وکړې. نوموړي د یو ځایي ورځپاڼې لپاره همکار کوو. د عبدالحق خپل خپلوانو ویلي دي دوی له چا سره هیڅ دښمنی نشته. په بلوچستان کې د 2000 کال لهیسې تر دې دمه 14 خبریالان وژل شوي دي، یا د صوبا په نړۍ کې د خبریالانو لپاره په لسم نمبر خطرناکه ګرځول شوي. د امریکا په ګوانتانامو جیل کې بند له غربي نړۍ سره تعلق لرونکي اخیری قیدی عمر خیزر د کینیډا یو جیل ته منتقل کړی شوی. عمر خیزر د 45 کلونو په عمر کې په 2002 کال کې په افغانستان کې نیول شوی وو. په 2010 کال کې هغه په افغانستان کې د یو امریکایي پوځي د وجلو جرم او د ترګري پورې اړه لرونکي نور جرمونه ومنل، او د 40 کلونو د قید سزا ورته واورول شوه. شپږویشت کلن خیزر په خزر به اوس باقی پاتې موده د کینیډا په یو جیل کې تیروي. د خپل جرم د اعتراف په بدل کې د خزر د قید موده کم کړی شوی، او تمه څرګندېږي چې نوموړی به په څو کلونو کې خوشي شي، خو بیا به هم تر څارنې لاندې وي. د عمر خزر په پلار لال قاعده ډلې سره د مالي مرستو تورونه دي، او د خزر وکیل هم ویلي دي چې د نوموړي پلار هغه په افغانستان کې د نیوالو ځواکونو پر ضد جګړې ته مجبور کړی وو. د پاکستان قبایلی سیمې خیبر په باړې کې د وسلوالو په مرکز کې چاودنه شوې ده چې پکې یو وسلوال وژل شوی دی. له سیمې د مشال ریو خبریال وایي پیښه بېګا شپه د باړې پاکا خېلو کې شوې ده. د حکومتي چارواکو په خبره په پیښه کې یو وسلوال جوبل شوی هم دی. دوی وایي دا چاودنه د لشکر اسلام وسلوالي ډلې په مرکز کې شوې ده. د خیبر په باړې کې له اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالي ډلې پر ضد د پاکستان پوځ عملیات روان دي، چې له کبله یې په زرګونو کورنۍ بې کوره شوي دي. دا کډوال د خیبر پښتونخوا په کیمپونو د پېښور ښار په بېلابېلو برخو کې اوسېږي. د رپورټونو له مخې په داسې حال کې چې په شام کې په حلب ښار د کنټرول لپاره د حکومتي پوځیانو او یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. د حلب ښار د پخوانو وختونو په یو بازار کې اور لګېدلې. په انټرنیټ باندې خپره شوې یو ویډیو کې ښودل شوی چې په دوکانونو اور لګېدلې. د بشري حقونو کارکوونکي وایي د منځني ختیځ یو د زړو بازارونو څخه مهم پخوانی د 900 دوکانونو بازار په مکمل توګه سوځیدل دی. د ملګرو ملتونو د ساينس او کلتور ادارې یونیسکو د حلب خار دغه زوړ بازار چې نړیوال کلتوري میراث یې ګرځولې دغه پیښه یې د خپګان وړ ګرځولې. د ریپورټونو له مخې ښکاري داسې چې دغه اور د ډزو له وجې د جمعې په ورځ ناوخته لګېدلی و. ایران وروسته تر دې په امریکا نیوکې کړې چې واشنگټن د ایران جلا وطنه ډله مجاهدین خلق د بهنو ترګړو ډلو د لیست څخه ویستلې ده. د ایران د بهنو چارو وزارت د امریکا دغه ګام له قانوني او نړیوال ذمهواریو څخه سرغړونه بللي او ویلي دي چې دا د امریکا ګټې له خطر سره مخامخ کولی شي. د یوکراین قید سیاسي مخالفه یولیا تیموشنکو د یوکراین له رای ورکوونکو وغوښتل چې د اکتوبر په 28مه د پارلماني انتخاباتو پر مهال له حکومت څخه د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د واکمن ګوند پلویانو د ایستلو لپاره خپل رای وکاروي. د دې غوښتنه په یو 2 منټه ویډیو پیغام کې کړې. نوموړی وایي زه اوس غواړم ټولو خلکو ته ووایم که تاسې اوس په دې پوه نه شئ چې مجرمین په یوکراین حکومت کوي د یوکراین واک د یوې مافیا په لاسو کې دی نو هیڅ شی به موږ له هغې څخه خوندي نه کړي چې دا مهال ستاسو په هیواد کې کیږي. د یوکراین پخوانی وزیر اعظم میرمن تیموشنکو په هغه روغتون کې دا خبرې کړي چې د ملا د درد له کبله یې درملنه روانه ده. او اخیری خبر د کرکټ په سریلانکا کې روان د ټي 20 نړیوال کرکټ کپ په لړ کې نن د پاکستان او هندستان ترمنځ مقابله دا میچ په ځای وخت 9:30 بجې شروع کیږي. په پیښور کې د میچ کتلو لپاره ځای پر ځای لوی سکرینونه لګول شوی دي. د پاکستان تیز بالر عمر ګور ویلي دي چې د هندستان خلاف تل پر دوی فشار وي، خو د نوموړي په خبره د هند په لوبډله هم دباو دی. همدارنګه د شلوریزه نړیوال کرکټ کپ په لړ کې دویم مقابله د استرالیا او جنوبي افریقا ترمنځ ده. دا اوتر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا وسال اړیو اوریدل چې اسرار عالم مومند دراورول. د پاکستان د کورونا چارو وزیر رحمان ملک ویلي د بلوچستان مسلې به هواری کړي، خو د دغه صوبې له هیواد د بیلولو سازش روان دی او په دغه مسالو کې د پوز بدنامول نه دی پکار. د پاکستان په بلوچستان کې یو خبريال وژل شوې دی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي تر 2014 زیږیز کال وروسته په افغانستان کې جدي ستونزې پیدا کېدای شي.
د تف پرابلمز می سرفیس ډرګ ټرافیکینګ اند اګریویشن اف ټنشن ان د هول ریجن.
د قبایلی سیمې خیبر لوی شلمان کلی وسیدونکي د ژوند له بنیادی ضرورتو بے برخې دي.
بجلی زمونږ نشته ده، سرک زمونږ خراب دي، هسپتال زمونږ نشته دي، اوس سکولو نشته، استادان پکې نشته.
په زما کور زما کلی خبرونه کې مو نن د ګلی خیلو کلی تبیایو.
ګلی خیل د ګلی خیل زکه یای چې دا زمونږ غټ کام نام سیدا هغه ده ادیزایا.
دا یې فرمانه موږ په خواني یې فرمات راو ده چې په دې علاقه باندې دا ټول یې فار پروت.
د دې هر څو ورځې لپاره لمشال رادیو لپاره را سره اوسئ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلي د بلوچستان مسالې به هواری کړي، خو باید په دې لړ کې د هیواد پوځ بدنامه نه کړل شي. د یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې د دغې صوبې له هیواد د بیلولو سازش یا دسیسې روانې دي. د مشال لړیو خبریال احمد الله را سره د ټلیفون په کرخه دی، له هغه په دې اړه باندې تفصیل اخلو. احمد الله، رحمان ملک دا خبرې ولې کړې دي؟
پامیر، څنګه چې 13 ورځ د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر اختر مینګل د عمران خان سره لیده کاته وکړو، د هغې نه مخکې وزیر اعظم نواز شریف سره کوم لیده کاته کړي، نو د هغې وروسته چې مطبوعاتو سره دوی کومې خبرې اترې کړې، په هغې کې دوی هم دا خبره کړې وه چې بلوچستان مسله چې کومه ده په معافۍ باندې نشي حل کېدلی. د هغې نه علاوه دوی دا خبره هم کړې وه چې رحمان ملک چې کوم دی، هغې ته د بلوچستان په دې حالاتو کې لکه بارني لاسونه ښکاري، خو ولې په حقیقت کې داسې هیڅ هم نشته. نو د دې خبرو په جواب کې اوس نه لږه شېبه وړاندې کراچۍ ته تلو نه وړاندې پاکستان داخله چارو وزیر رحمان ملک مطبوعات سره دا خبرې وکړلې چې د بلوچستان حالات د ټولو په وړاندې دي، لکه هغه ته چې کوم اړې ګړې روان دي، هغه ته چې کوم د صوبه د بیلولو کوم کوښښونه روان دي، نو که دا موږ ونه وایو نو دا ټوله نړۍ دا کتل چې هغه ته کوم صورت حال روان دي. او که په دې کې خلک وایي چې بلوچستان کې بارني لاسونه نشته یا بلوچستان کې نور څوک لاس وهنه نه کوي، نو دا به دروغ وي. هغه ویل چې موږ پوره کوشش دا ده چې بلوچانو سره چې کوم ظلمونه شوي دي، یاد هغه چې کوم حقونه والے شوی موږ لګي پوره کوشش کوو چې هغه خپل حقونه واپس ورکړل شي. خو ولې په بلوچستان کې چې څونه حالات خراب دي نو دې کې دا خبره ده چې چانه پټند چې دې کې بارني لاسونه ملوث دي او هغه لګیا دي
کومه
کې حالات خرابې دي.
او رحمان ملک چې دا ویل چې د پاکستان پوز په دغه مسلې کې بدنامول نه دي په کار آیا د دغه خبرې اشاره هم د اختر منګل خبرو ته چې هغه
بالکل پامیر لکه اختر منگل چې کوم خاطر ورس کوم مطبوعاتو سره خبرې کړو نه هغه دا ویلو چې په بلوچستان کې ځنی قوتونه لکه هغه نوم خو نه غستو خو له هغه اشاره چې کوم هغه د پاکستان استخباراتي ادارو طرف ته و نو رحمان ملک کوم دغه خبره وکړل چې د پاکستان فورس چې کوم دی هغه په بلوچستان کې ناکامول لکه داسې د تورنه په نه دی لګول په کار فورس داسې هیڅ قسمه کارویانو کې ککل نه دی نه دغه تاغې اپریشن خبرو کړی داسې هیڅ هم نشته. دا صرف په فورس باندې یو قسم الزامات دي چې لګول کېږي فورس محب وطن دی او هغه لګیا دی د ملک د خ دغه د پر لګیا دي کارونه کوي نو دا قسمه الزامات چې کوم دي فوج باندې نه دي لګول په کار.
صحیح دی ډېر مننه خوشاله اوسه احمد الله د مشال اړو خبريال سر د ټلیفون په کرخه د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک ویلي دي چې د پاکستان د بلوچستان مسلې به هواروي دغه سیمه د وسیدونکو ګیلې به هم ور ختم کړي خو باید په دې ترڅ کې نه هیواد پوز بدنام نه کړل شي. د خبرې په دې زمن کې کړي دي چې اختر منګل چې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر دی او تکاله ورسته تر جلا وطنې ورسته پاکستان ته تللی دي هغه مسلسل په خپل خبرو کې په خپل مرکو کې او خبريالانو ته د وینا پر وخت باندې د پاکستان پر استخباراتي ادارې انټر سرویسز انټيليجنس یا ISI او د دې ترڅنګ د پاکستان پر پوز باندې تور پورې کړی دی چې په بلوچستان کې مسالې لا نورې هم پیچلې کوي او دلته په مسلسله توګه د بلوچ سیاسي فعالینو په وژنو کې لاس لري. بل خبر ته ورزو د پاکستان په بلوچستان سره تړلې خبر دی. په بلوچستان کې یو خبريال وژل شوی دی هلته حالت لمودي راهیسي خراب دي. د مشال اړو خبريال خدای نور ناصر را سره د ټلیفون په کرخه دی اداره ته تفصیل را کوي. خدای نور دا پیښه په کوم ځای کې شوې ده؟
مننه پامیر د بلوچستان بلوچستان خوزدار سیمه ده چېرته چې هم د دې شهر د مطبوعاتي کلب جنرال سیکرټر عبدالحق بلوچ بیګاش په نامعلوم وسلوالو په ډز ووشه. پولیس وایي لمړی هم عبدالحق بلوچ په ډز باندې ټپي سو او کله چې دا روغتون ته وړل کېده روغتون ته رسول کېده نو د پر لاره سا ورکړه. همداسې عبدالحق بلوچ یو بل خبريال بلوچستان کې وژل سو. بلوچستان یو نیمالیست چې
بلوچستان د خبريالانو ټولنې چې د اتحادیه چې د بلوچستان یونین اف جرنالست د دې غندنه کړې ده سمه ده. او دارته وای چې عبدالحق چې وژل شوی دی د وژنې مسؤلیت چا په غاړه اخیسته دی کنه دی اخیسته؟
تر اوسه پورې لا هم کوم وخت لوي د دې د وژل مسؤلیت قبول کړی نه دی. البته دلته باید ذکر وکړم چې څوره دی وړاندې د یوې وسلواله ډلې لخوا د یاد شار خبریالانو ته ادا افار یاد ورکړل چې چې دوی به د دې سیمې خبریالان په نقشه کړي خو تر کومه پورې چې دا د دې پېښې مسؤلیت چا کړی نه نو دا تر وخت مخکې خبر به
چا وکړي. صحیح
پورې د دې پېښې مسؤلیت قبول کړی نه دی. دلته باید
او خدای نور په دغه بلوچستان یونین اف جرنالیسټس خبره چې تا کوله اتحادی خبره چې تا کوله آیا دلته دوی څه ګامونه اخیستي دي څه خبره کړي دا ویر یا د څه بیان وغیرہ راغله د کړي راغله
د بلوچستان یونین اف جرنالیسټس لخوا د اتحادیه لخوا د غنډې او ورسره یو بل سازمان دی چې بلوچستان پریس کلب یونین اسوسییشن چې په خپل عبدالحق بلوچ هم د غړي وو پریس سیکرټری وو هغه د شل ورځو د ویر اعلان کړی دی. دلته باید دا وایم چې په پاکستان کې لتیرو څوکر نو رئیس عبدالحق بلوچ تر شلو زیات په خبرلانو کې چې په دې په بلوچستان کې وجلسې وې دي او د دینو خبرلانو د وجلسې مسؤلیت بلوچ بلتون غوښتن کوټلو قبول کړی دی. خو دین لا هم دا چې دا غوي نه هم چا مسؤلیت قبول کړ او ویره دا سترګندېږي شک په دوی باندې کېږي د پاکستان په استخباراتو باندې چې کېدل شي د دې خبرلانو تر شا د پاکستان د استخباراتو لاسې. خو د عبدالحق بلوچ د وجلسې مسؤلیت زبیر بیا ور بیا وایم چې
تر اوسه پورې چا نه دی اخیستې. سمه ده ډېره مننه د خدای نور ناصر مشال اړو خبريال را سره عبد الله بلوچ چې یو په بلوچستان کې خبريالو په خوزدار کې نامعلوم وسلوالو وجلې د تری ویلند وقفي ورستا نور رپورټونو په لور ورزو.
دا مشال ریډیو ده.
ازبکستان خبرداری ورکړی دی چې تر 2014 زیږیز کال وروسته په افغانستان کې جدي ستونزې پیدا کېدای شي. ټاکل شوی چې تر 2014 زیږیز کال تر پایه بهرني جنگي پوځیان له افغانستان ووځي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د ملګرو ملتونو عمومي جرګې ته وړاندیز وکړ چې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې دی د افغانستان د ستونزې هواري لپاره د تماس یا د اړیکو یوه ډله جوړه شي. په دې اړه تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په وینا کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې له 2014 میلادي کال وروسته کله چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي نو په دې هیواد کې جدي ستونزې راپورته کېدلی شي. عبدالعزیز کاملوف وویل وستا روښانه شوې چې د بهرنیو سرتیرو تل وتلو وروسته به په افغانستان کې سیالي ډلې او د دوی شاوخوا قوتونه په خپلو کې ښکیل شي. نوموړي زیاته کړه
د
وی د 2014 میلادي کال په پای کې چې د حساب سوکونه افغانستان څخه کم شي او د دې هیواد د امنیت د ساتنې چارې نو جوړ شو افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي نو ممکنه ده چې جدي ستونزې په دې هیواد کې رابرسېر شي. نن دا روښانه ده چې د پیښو دا ډول پرمختګ به په افغانستان کې د سیالو ډلو او د دوی د شاوخوا قوتونو ترمنځ د ښکېلتیا سبب شي. سختدریزي او بنسټپالنه به وده وکړي او د نشه یي موادو قاچاق به هم زیات شي چې په ټوله سیمه کې به ستونزې پیدا کړي. خاغلی کاملوف وړاندیز وکړ چې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د دې هیواد د ستونزو د هواري لپاره د تماس یوه ډله جوړه شي. کاملوف وایي په دې څرګند وصیت کې د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره تر ټولو د منلو وړ لاره ده چې د ملګرو ملتونو د څارنې لاندې د تماس یوه ډله جوړه شي چې پکې به د امریکا د متحده ایالاتونو، ناټو او روسیې په شمول د افغانستان ګوندي هیوادونه شامل وي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر کاملوف وویل د دې ډلې د جوړېدو هدف به دا وي چې په افغانستان کې به د ښکېلو خواوو ترمنځ جوړجاړی راولي څو یو داسې ائتلافي حکومت جوړ کړي چې په پوځي او سیاسي جوړښت کې به یې د دې هیواد بیلابیل قومونه او مذهبي ډلې برخه ولري.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د سرګندونو په اړه باندې موږ د اجمل اند رپورټ اوریده. ورځې مخکې په امریکا کې د پاکستان، افغانستان او برتانیې مشرانو سره ولیدل او په کابل کې ولسمشریزي ماڼۍ بیان خپور کړ چې کېدای شي افغانستان او پاکستان د ستراتیژیکو همکاریو تړون ژر لاسلیک کړي. یو شمېر سیاسي کتونکي وایي چې افغانستان پاکستان مخکې لدی چې د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړي باید په خپلو منځو کې د تیرو کلونو راهیسې پاتې ستونزې هوارې کړي. دوی وایي په داسې حال کې چې پاکستان له ترهګرۍ سره په مبارزه کې دوه مخیزه سیاست ته دوام ورکوي او د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي پر سند خبرې کول له وخته مخکې دي. په دې اړه له کابله د زبیر ژمن رپورټ اورو.
افغانستان په تیر یو کال کې د هند او امریکا په ګډون له یو شمېر هیوادونو سره د ستراتیژیک همکاریو سندونه د هغو همکاریو او دوستۍ پر بنیاد کړي چې په تیرو لس کلونو کې له افغانستان سره لرل، خو په تیرو څو کلونو کې د پاکستان په اړه له دې برعکس فکر شوی دی. د سیاسي چارو یو کارپو جاوید کوهستانی وویل د دې سند خبره په داس حال کې کیږي چې پاکستان په تیرو څو کلونو کې د په وینا د افغانستان د ناامنه کولو هڅې کړې دي. د یوې مونږ باید لومړی له پاکستان سره د خپلو اړیکو یو تعریف ولرو، خصوصا په درې څلورو وروستیو لسیزو کې چې پاکستان تل د خصومت له دروازې څخه رامخته شوی دی. زما په نظر لومړی باید باور رامنځته شي، داسې کانفرنسونه جوړ شي چې وکړای شي اعتماد رامنځته کړي. له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند له مسئلې سره جوخت له دغه هیواد سره د ډیورن د کرښې موضوع هم راپورته کېدای شي، خو ښاغلی کوهستانی وایي د ډیورن مسله داسې نه ده چې افغان حکومت یې په دا رنګ سندونو حل کړي، بلکې افغان حکومت په دې اړه هره پرېکړه باید د افغانستان د خلکو د ټول پوښتنې له لارې وکړي. له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون مسله په نیویارک کې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا په درې اړخیزه غونډه کې راپورته شوه. په دې غونډه کې توافق وشو چې د دې تړون مسوده باید د 2013 کال تر پایه بشپړ شي. د کابل د حقوقو د پوهنځي استاد ودیر صفای وایي افغانستان باید په دغه سند کې له نورو مسایلو سربیره په پاکستان کې د وسلوالو مخالفینو داړو د لمنځه تلو او تر کراچۍ بندر پورې افغانستان ته د ترانزیتي لارې د ورکولو مسله مطرح کړي. دوی وایي پاکستان باید زموږ په وړاندې د ترانزیت لاره هیڅکله ونه تړي. همدارز له افغانستان او هلته له افغان کډوالو سره ښه روابط ولري، ښه ګاونډیتوب، د یو بل درناوی کول، د یو بل د ملي ګټو درناوی دا باید مراعات کړي.
مراعات بکنه.
تاکل شوی د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران په نږدې راتلونکي کې د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په اړه مذاکرات وکړي. افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو سند تر ټولو اول د پاکستان له سیال هیواد هند سره لاسلیک کړ.
له کابل مد احمد زبیر رجمن په رپورت کې واوریدل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو په موضوع باندې شنون کې څه نظر لري. اوس هم په دغه یو لنډ اعلان کې ورو چې نن یعنی د اتوار یا د یکشنبه په ورځ باندې تاسو له مشال راډیو په دغه 9 ساعت خبرونه کې کمې خبرونې اوریدای شي.
د مشال ریډیو د یکشنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی پپاو کم یو لسو بجو د باختر ستوري پپاو کم دوو بجو راشا درشا په اوه منټه د پاسا دوو بجو د مشال مرکا په اته ویشت منټه کم سلورو بجو پښتانه پنړی کې په اته ویشت منټه کم پنځو بجو زړی سندرې پپاو کم پنځو بجو
د پاکستان په قبایلی سیمه خیبر کې وسیمه لوی شلمان نومیږي چې د لوړګي تحصیل برخه ده. نو لوی شلمان اوسیدونکو وایي د ژوند بنیادی اسانتیاوي نه لري. دا خلک وایي نه سړک لري نه روغتون او نه هم برښنا. نو دوی په خبره خوندې لري خو پکې استادان نشته. دوی له چارواکو غوښتنه کوي چې د ژوند بنیادی ضرورت ته ورته پوره کړي. دا چې چارواکي دې مسلو ته په څه نظر ګوري جواب یې د خپل خبريال په دې رپورت کې ورو.
لو شلمان افغان پولیس سره نزدې د خیبر جنسی لري پرته سیمه ده چې د لوړګي تحصیل تر تنظیم لاندې ده او یو پولې د مومندو قبایلی سیمې سره هم لګیدلې ده. د لو شلمان د خلکو په وینا آبادی اوس خوښه سلويختو زرو نفوسو ته رسیدلې ده خو د ژوند بنیادی اسانتیاوي نه لري. د لو شلمان خلک وای چې دا د ترکین وروستو پاتې سیمه ده. دوی وای چې صحت تعلیم بجلی او بو سره کونو او د موبایل فون اسانتیاونه به برخې دي او دلته د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. په دې حق لباندې د لو شلمان یو مشر شانولی مشال ریډیو ته وای
نو موږ ته ټولې مسالې دي ګوره بجلی زمونږ نشته ده سرک زمونږ خراب دي اسپیتال زمونږ نشته دي اوس سکولونه نشته خو استادان پکې نشته نو داسې ډېرې زیاتې مسالې دي. اوس موږ چې کوم دی لکه چا سره رابطه نشو کولی کمیونیکیشن زموږ نشته دی یو ایکسچینج هغه هم چې کوم دی له کار وختي بند دي ټیلیفون په ځای باندې موږ ته د یو ټاور ضرورت دی د موبایل شیاری وی خو چې خاص موږ ته یو ټاور ولګي چې موږ بار دغه سره رابطه کیږي په دې الکترونیک دور کې موږ چې کوم دی لکه ډیر زیات روسه پاتې
او د یاد سیمې یو بلتن مثال خان خپل ستونزې صدا سي بیانوي
تقریبا بیسیک چې کوم ضرورت بنیادی ضرورتونه دی هغه نظم خل محروم دي. موږ چې یو بیمار اوړو کړی نو تقریبا موږ څه یک طرفه 800 روپۍ ورکو نو خبره دا ده چې بس ډیر زیات مسایل دي لکه تعلیمی نظام بالکل زیرو دی د میډیکل لغه هیڅ سہولت نشته. موږ بس حکومت نه صرف یو مطالب وکړو چې موږ ټول ناول چې د ایجوکیشن او هیلت ټیک شي
او د لوی شلمان شانولی زیاتوي چې دلته د اولاد پیدا کېدو په وخت د امیدوارو ښځو لپاره د صحت کوم مرکز نشته او اکثر ښځې او بچي زیانمن شي.
دلته داسې لوکل یو زړې زړې ښځې دي هغه چې کوم دی لکه کله ښځه بیماره شي په اولاد باندې هغه راولي او بس ځینې زیاتې ښځې چې کوم دی په دې کې مړې شوې بچی مړ شي او زنانه مړه شي نو پکار دی چې موږ له یو سنټر راکړي.
د لو شلمن سیمې د خلکو د ژوند بنیادی اسانتیاو او ترقیاتی کارونو په حق له مچکله په پیښور خیبر هاوس کې د خیبر سیمې د ترقیاتی کارونو زموار اډیشنل پولیټیکل ایجنټ عطا الرحمن او رگزی سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
او دوی پرمون چې لکه خیر یو چینو پروجیکټ را روان دی کنه په پایپ لاین کې دی کنه نو هغه به انشاءالله موږ کوشش وکړو چې صرف کم اولو شلمان کې د کار وشي د دی کنه لکه صحت سکولونه لارې اوبو مسله کنه او اګریکلچر دا څو د غدي دا موږ په نظر کې پرون دی باندې میټینګ هم کړی دی کنه په دې باندې به ډېر ښه وشي ډېر تر کېدې کړو نو دې پروجیکټ وشي انشاءالله.
د خیبر جنسی د لو شلمان اوسیدونکي وای چې چارواکي دې د دوی سیمه ته پام وکړي او د دوی ستونزې دې هوارې کړي.
په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د اکتوبر په لومړیو کې د ځایي او بهرنیو خلکو په ګډون جنوبي وزیرستان ته د دې لپاره لاریون کوي چې د ډرون الوتکو بریدونو پر ضد خبرګون وخی. هلته بیا په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې اسد منیر چې لیکوال دی او د پاکستان د پوځ پخوانی متقاعد جنرال دی، بریګیډیر دی، دی لیکي چې که ډرون بریدونه د پاکستان د خپلواکۍ خلاف دي نو هغه بهرني ترهګر هم د دې هیواد خپلواکۍ تر پوښتنې لاندې راولي چې په قبایلي سیمو کې دي. د مقالې مهمه برخه له نجیب عامر اورو.
اسد منیر په ایکسپریس ټریبیون کې لیکي د تحریک انصاف مشر عمران خان په پام کې لري چې د اکتوبر په 8 نیټه د 100,000 کسانو په بدرګه د جنوبي وزیرستان کوټکی سیمې ته لاړ شي. په دغو کسانو کې به د ځایي خلکو ترڅنګ بهرنیان هم شامل وي. دا نوموړي د سفر لومړنی مقصد دا ښودل کیږي چې د ډرون بریدونو خلاف خپل غږ پورته کوي، خو نوموړی د قبایلو سره یووالی هم ښودل غواړي او په قبایلي سیمو کې د امن د خورولو هوډ هم لري. اسد منیر لیکي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ډرون بریدونه د پاکستان د خپلواکۍ سرغړونه ده. اختلاف په دې ټکی دی چې دا ټول بریدونه څومره موثره دي او د دې ترسره کېدو په ترڅ کې څومره نور تاوانونه خلکو ته وړي. د لیکوال په باور په پاکستان کې یو شمېر خلک په دې اند دي چې دا ډول بریدونه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره موثر نه دي، بلکې دا د خلکو د غصې راپارونه کوي او تشدد ته لمن وهي. اسد منیر په مقاله کې وړاندې لیکي د عمران خان په اند ډرون او ځانمرګي بریدونه په خپلو کې سره ارتباط لري. عمران خان ګڼي چې پاکستان کې په 2004 کال کې ډرون بریدونه پیل شول او په تعقیب ځانمرګي حملې هم پیل شوې، خو لیکوال د عمران خان دغه ادعا ناسمه ګڼي او لیکي په پاکستان کې د اولنی ډرون برید نه وړاندې هم د تشدد 414 پیښې لیدل شوې وې چې ورکې 11 ځانمرګي بریدونه هم. لیکوال وایي حقیقت دا دی چې ډرون بریدونه د ترهګرۍ د فعالیتونو سره لږ تړاو لري او یا هم داسې ویلی شو چې هیڅ تړاو نه لري. په مقاله کې وړاندې راغلی په 2009 کال کې په پاکستان کې د ډرون 350 بریدونه ترسره شوي وو او د ترهګرۍ په پیښو کې د وژلو شوو کسانو شمېره 11,000 وه، خو په 2010 کال کې د ډرون بریدونو شمېره 112 ته پورته شوه او د ترهګرۍ په پیښو کې نږدې 5,500 کسانو وژل شول. اسد منیر وایي لکه څنګه چې د ډرون بریدونه د پاکستان خپلواکۍ ته تاوان رسوي، همدارنګه هغه بهرنیان چې بغیر له سفري اسنادونو دلته پاتې کیږي او د پاکستان خاوره د ترهګرۍ د فعالیتونو لپاره استعمالوي هم د پاکستان خپلواکۍ ننګوي.
له امریکا خبریدونکو لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په یو رپورټ کې لیکلي دي سپینه ماڼۍ پلان لري چې په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو عمومي مشر جان ایلن پر ځای یو بل قومندان پر همدې دندې مقرر کړي. د ورځپاڼې په خبره کې دی چې د نوموړي پر ځای جنرال جوزف ډنفورد ته د ټولو بهرنیو ځواکونو د مشرۍ دنده وسپارل شي. دا چې د جان ایلن پر ځای د ډنفورد راتګ به په افغانستان کې د یاغیتوب پر ضد پر روانې جګړې ساغیز ولري او آیا جنرال ډنفورد چې هیڅ کله افغانستان ته نه دی تللی به په دې هیواد کې د خپلې دندې پر وخت مؤثره رول ولوبولی شي او کنه؟ د دواړو پوښتنو ځواب د عصمت الله څاروان په رپورټ کې ورو.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو عمومي قومندان جنرال جان ایلن تبدیلی شي او پر ځای راتلونکی کال د امریکا د پوځ د سمندري پلویو ځواکونو بل جنرال ټاکل کیږي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د امریکایي چارواکو په قول راپور ورکړ سپین ماڼۍ په پام کې لري چې د سمندري ځواکونو د قولي اردو مرستیال قومندان جنرال جوزف اف ډنفورد د جنرال جان ایلن پر ځای ونوموي. جنرال جان ایلن د 2011 کال د نیمایي راهیسې په افغانستان کې د نړیوالو څوکونو عمومي قومانده په لاس کې لري. د امریکا د نوي امنیت مرکز په نوم په واشنگټن کې د یوې تحقیقاتي موسسې غړي او متقاعد جنرال ډیوډ بارنو وویل جان ایلن برطرف کیږي نه، بلکې ولسمشر اوباما غواړي چې یو بل څوک چې د افغانستان د اوسنۍ ستراتیژي معمار یا جوړونکی نه وي د افغانستان جګړې ته تازه کتنه وکړي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ویلي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د قومندان د بدلېدو وړاندیز په یوه خطرناک وخت کې او په داسې یو حالت کې کیږي چې په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو هلې ځلې په اوج کې دي. د ولسمشر باراک اوباما له لوري په افغانستان کې د نوې ستراتیژۍ په لړ کې په 2009 میلادي کال څه باندې 10,000 اضافي پوځیان افغانستان ته واستول شول. دا اضافي سرتیري تازه تازه بیرته وویستل شول. په پام کې ده چې د امریکا نور پوځیان د 2014 کال تر پایه له افغانستانه ووزي. تیره میاشت وسلوالو یاغیانو په افغانستان کې نږدې 3,000 حملې وکړې چې د 2010 کال د ورته میاشتې په پرتله نږدې 1,000 کمی وي. په نظر کې ده چې جنرال جان ایلن د جنوري په میاشت کې له افغانستانه لاړ شي، خو د ده پر ځای افغانستان ته تلونکی قومندان جنرال ډنفورد تر دې مخکې په افغانستان کې پوځي خدمت نه دی کړی. د پینټاګون ځینو چارواکو ویلي چې ډنفورد به چې په افغانستان کې تجربه نه لري ډېر مرستندوی نه وي. د دوی په وینا په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې د پوځیانو شمیر کموي، یوه داسې قمندان ته اړتیا ده چې د قواوو د ایستلو لوژستیکي چارې اداره کولی شي او له سپینې ماڼۍ او افغان چارواکو سره د معاملې وړتیا ولري. امریکایي مقامات وویل جنرال الن به په اروپا کې د قواوو ګډ اعلی قمندان ونومول شي، خو په دې چوکۍ د ده ټاکل کېده د امریکا د مشرانو جرګې تایید ته اړتیا لري. جنرال الن حاضر دمه له خپلو چارواکو سره په دې خبرې کوي چې له افغانستانه څومره پوځیان باید په څومره وخت کې وایستل شي او څومره له 2014 وروسته پاتې شي. د لاس انجلس ټایمز له مخې پوځي قمندانان ممکن هڅه وکړي چې په افغانستان کې شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان پاتې شي، خو سپینې ماڼۍ چې په انتخاباتي چارو مصروفه ده تر اوسه پورې دا نظر تصویب کړی نه دی.
اوس هم وخت شوی دی د خبري سر ټکو له اسرار عالم مومند یو ورځ کې چې له 9:30 څو ثانیې وختي
د پاکستان د کونو چور وزیر عمران ملک ویلی د بلوچستان صوبې له هیواد د بلولو سازش روان دی. په بلوچستان کې د خوددار پرس کلب جنرال سیکرټري او د پاکستان د یو شخصي ټي وي چینل خبریال نه څرګند وسلولو په ډول وځلې. د پاکستان خبري سیمې خبر په باړې کې د وسلولو په مرکز کې چاودنه شوې. د امریکا په ګوانتانامو موجل کې بند له غربي نړۍ سره تعلق لرونکو اخیر قیدی عمر خزر د کینیډا یو جیل ته منتقل کړی شوې. د ریپورټونو مخې په داسې حال کې چې په شام کې په حلب خار د کنټرول لپاره د حکومتي پوځیانو یقین ترمنځ جګړه روانه ده. د حلب خار د پخوانو وختونو په یو بازار کې اور لګېدلې او ایران وروسته تر دې په امریکا نیوکه کړې چې واشنگټن د ایران د لاوطنه ډله مجاهدین خلق د بنو ترګو ډلو د لیست څخه وشتلې ده.
خبری سرټکی مولا اسرار العالم مومند واوریدل تاسو موږ غاک په منځنۍ صفه شپږ سوه یو کیلو هرتز سره یو سمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال ریاض مسخیل د پاکستان د نننۍ ورځو بیلابیلو ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې ده.
جنگ ورځپاڼه خپل اداریا کې وایي چې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتن لخوا د پاکستان دورې ځنډېدو وروسته روس کې دا خبرې تودې شوې دي چې پاکستان کې د روسي صدر او تعلقاتو زیات اهمیت نشته او تشه د خپلې خبرې کیږي. اداریا وایي چې د خبرې کې حقیقت په نظر راځي ځکه چې د مفاهمت په کوم یادښتونو لاسلیک شوی او هغه اوس د ولسمشر په دوره کې عملي کېدل. هغه کې سټیل ملز پراختیا، کرغستان او تاجکستان نه بجلی راوستل او د ریل او سړک رابطې زیاتول شامل وو، خو د حکومت لخوا دومره سسته اظهار نه څرګندېږي چې دوی دې کې سنجیده نه دي. اداریا خیره کې وایي چې موجوده صورت حال کې چې روس د پاکستان گاونډي سوپر پاور ملک دی، په کار دا چې د تجربو او نورو اسانو نه ګټه پورته کړي شي او روس سره معاشي او سیاسي تعلقات نور هم مضبوط کړي شي. خو د دې لپاره ضروری ده چې د هر قسمه دورونو وړاندې پوره پوره تیاری وشي چې دا شان معاملات په سم ډول مخ په وړاندې لاړ شي. دغه رنګ د پیښور نخبریدونکو د اردو ژبې ورځپاڼه مشرق خپل اداریه کې لیکي چې د خیبر پختونخوا نه د قبایلي سیمو په لار ساروي، چرګان، اوریجی، چینی او د غنمو افغانستان ته سمګلینګ کې اضافه شوې ده او په دغه خبره د خیبر پختونخوا د داخله چارو او قبایلي چارو محکمې د انټی کرپشن ډایرکټر ته هدایت کړې ده چې په دې سمګلینګ کې د ککړو خلکو خلاف د فوري توګه باندې کاروایی وشي. اداریه وایي چې په دې سمګلینګ کې په اعلی چوکو ناس خلک ککړ دي او هغوی د دینا یو کاروبار جوړ کړی دی. اداریه زیاتوي چې پاکستان کې د وریجو وړو او د نورو سیزونو بګرانه کې د دې سمګلینګ لوی لاس دی، باید چې د دې خلاف زر تر زر ګامونه پورته کړی شي. اداریا اخیره کې لیکي چې ضروری ده چې د بډو رشوتونو مخنیوي وکړي شي او کم از کم د لوی اختر پورې تسارو په سمګلینګ بندیز پکار دی چې ولستا د قربانې د پاره ارزان ساروي په لاس ورشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان ورسپانې لیکلي د افغانستان او پاکستان پر پوله دواړو غاړو ته حمله کوونکو وسلوالو د ناتو افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلط فهمۍ ول پیدا کولو سره خپل منځي پوهاوی تل رسیدو راګرځولې دي. بل پلو له برتانی خبریدونکو ګارډین ورسپانې لیکلي په افغانستان کې د خځو حالت د خکېدو او پرمختګ په لړ کې خځې په امنیتي ځواکونو کې شاملې کی. بشیر ګواخ د دواړو مقالو له مهمو برخو سره
ډان ورځپاڼې لیکلي په دې وروستیو کې د ناټو، پاکستان او افغانستان ترمنځ جرګې او غونډې شوې چې د دوی ترمنځ د رواني کشالې د حل راوستلو لړ کې توپیرونه څرګندوي. په مقاله کې راغلی چې وسلوال ګروپونه د خپلو کړنو په ترسره کولو سره په دې توانېدلی دي چې افغانستان، پاکستان او نور ملکونه په خپل منځ کې کوم پوهاوی او هوکړې ته له رسېدو منع کړي. دوی د افغانستان او پاکستان او بیا د دې دواړو ملکونو سره د ناټو د نظر اختلاف زیات کړی دی. ډان ورځپاڼې لیکلي چې د وسلوالو نیتونه او ترکیې واضح دي. دوی غواړي چې افغانستان او پاکستان بے ثباته وساتي څو ایساف او ناټو ونه شي کړلی یو داسې جوړجاړي ته ورسیږي چې له مخې وسلوال په واک کې پوره ونډه ونه لري. ورځپاڼه لیکي چې تر څو افغانستان او پاکستان پر پوله د وسلوالو طالبانو اوښتو راوښتو په اړه کوم پوهاوي ته سره رسیږي کېدای شي دواړو خواو ته پر پوله بریدونه نه وي ودرېدلي. ډان ورځپاڼه لیکي چې تر څو د پولې دواړو غاړو کې د وسلوالو ننوتل نه وي بند شوي تر هغې دواړو هیوادونو ترمنځ کوم پوهاوي ته رسېدل مشکل ښکاري. په مقاله کې راغلي چې په داسې کې افغانستان او پاکستان دواړه حکومتونه سختو فیصلو کولو او مدني ټولنې تر خپل منځ زیاتو اړیکو ته ضرورت لري. بلخوا ګارډین ورځپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې بهرني پوځیان له افغانستان څخه په وتو دي په هلمند کې ښځو په امنیتي ځواکونو کې شاملېدل پیل کړي دي. په هلمند کې دا وخت وي ښځینه پولیس افسران دي. د ورځپاڼې په وینا دوی تر ډېره د تلاشۍ دنده لري خو ځینو یې تحقیقات کوونکو افسرانو کچې ته هم پرمختګ کړی دی. په دوی کې یوه بیبی ګله هم د هغه 28 کلنه ده او له ګواښونو سربیره په 2009 کال کې په پولیسو کې شامله شوې. بیبی ګل ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې په سیمه کې د ډېرو طالبانو د موجودیت له وجې کورنۍ نه غوښتل هغه په پولیسو کې شامله شي. د هغې په وینا ځینو خپلوانو یې د هغې وژل غوښتل خو نوموړی یو کس په جیل کې واچاوه. بیبی ګل ویلي چې په اوله کې هغه وېرېدله خو اوس یې ویره ورکه شوې ده. د نوموړي په وینا غواړي د افغان مېرمنو سره مرسته وکړي. په هلمند کې د برتانیا د دفاع وزارت یوې کارکونکي د دې افغان او ښځینه افسرانو په اړه ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې دوی ډېرې تکړه او بهادرې دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې په دې وروستیو کې د ښځو لپاره ځینې کارونه شوي. د بېلګې په توګه د ښځو وزارت جوړ شوی چې د دوی د پرمختګ لپاره کار کوي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې په 2001 کال کې 5000 جنکۍ سکولونو ته تللې خو تر تېر کال ښوونځي ته د تلونکو جنکو شمېر 2.1 میلیونه و. په افغان پارلمنت کې 9 ښځې دي چې دا شمېره په کینیډا، برتانیا او فرانس کې د پارلمنت ښځینه غړو څخه ډېره ده.
نړیوال رسنیو مې له بشیر غواخ واوریدي. د جاپان مرستندوی اداره جایکا د افغانستان په ننګرهار کې د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د رغاونې پروژه پیلوي. له همدې امله تېر ورځ د ننګرهار لوالي ګلاغا شیرزي سره یو قرارداد هم لاسلیک شو. د دې قرارداد له مخې به د ننګرهار په بېسودو او سره رود ولسوالیو کې ښوونځي، کلینیکونه او کلیوالي سړکونه جوړیږي. نور حال له جلال آباد د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد په خپل رپورټ کې راکوي.
د جاپان نړیواله مرستندوی اداره جایکا په ننګرهار کې 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د رغونې پروژې پیلوي. په همدې موخه د ننګرهار والی ګلاغا شیرزي او په افغانستان کې د جاپان د مرستندوی ادارې مرستیال هډ یا کوبا یا شی ترمنځ یو قرارداد هم لاسلیک شو چې له مخې به یې د ننګرهار په بیسود او سرورود ولسوالیو کې د رغونې کارونه پیلېږي. په همدې اړه د خالی په ورځ د ننګرهار د والی بیان احمد ضیا عبدالعزی مشال راډیو ته وویل.
د شنبې په ورځ د ننګرهار والی صاحب په افغانستان کې د جایکا ادارې له مرسیال سره یو هوکړه لیک امضا کړ. دغه هوکړه لیک له مخې په ننګرهار کې په 2 ولسوالیو کې په سرورود او بیسودو کې د 1.5 میلیونه ډالرو په ارزښت 28 پروژې تطبیق شي. په دې پروژو کې 14 د ښوونځیو لپاره ودانۍ شامل دي، 1 کلیوالي سړکونه چې نیمه اسفالت به جوړیږي او 3 کلینیکونه دي.
په ننګرهار کې پخوا هم د بیرغونې یو شمېر کارونه ترسره شوي وو چې خلک یې له کیفیت څخه راضي نه وو. اوس هم یو شمېر خلک دا اندېښنه لري چې د رغونې دا پروژې به د تیرو هغو په څېر د درغلیو نه خالي نه وي. د یادو ولسوالیو 2 تنه اوسېدونکي هم دا اندېښنه له مشال راډیو سره شریکوي.
زما نوم سویل دی، زه د سخرود ولسوالۍ یم. بیا چې د بیرغونې کارونه شروع کېږي په ننګرهار کې دا ښه خبره ده. خدای دې وکړي چې ښه کار وشي او درغلي پکې نه وي او دې کې دا پیسې په ځای ولګي.
احمد علي مې نوم دی، د بیسودو ولسوالۍ. دا چې د بیرغونې پروژې پیل کېږي دا ښه خبره ده. کاشکې دا پخوا په څېر نه وي چې پخوا پکې درغلی شوی وي او د خلکو په ګټه تمام شي.
د خلکو د اندېښنو په وړاندې د والی ویان عبدالزی وایي چې ټولې پروژې به د یو سارون کی کمیټه لخوا سارل کیږي چې د هر قسم نا انډولۍ او مخه به پکې ونیول شي.
ولسه د ننګرهار یو نظارتي کمیسیون هم جوړ کړی دی. دغه کمیسیون دنده لري چې کوم پروژې تطبیقیږي د هغې نه یو نظارت ولري. ولسونو ته ډاډ ورکوو چې ولایت مقام به د دغو پروژو دوامداره نظارت وکړي او له خلکو مهیله دا ده که دوی کوم وخت کومه ستونزه ویني د پروژو د تطبیق پر وخت ولایت مقام سره شریک وي. ولایت مقام به خامخا اقدام کوي.
د زیاتوي چې د جاپان مرستندویه ادارې جیکا پخوا هم د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د روغتیا، تعلیم او زراعت په برخه کې د پام وړ کارونه ترسره کړي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
تاسو مشال راډیو ته غوږیست. اوس موږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه ویشت کیلو هرتز اورئ. تاسو موږ غږ په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ. د افغانستان په کندهار ولایت کې اوس هم خلک د سونو بګۍ د ترانسپورټ د یوې وسیلې په توګه کاروي. که څه هم په دې ولایت کې ډېر موټر او د ترانسپورټ نورې وسیلې موجودې دي، خو خلک اوس هم بګۍ استعمالوي. او که څه هم په ښار کې بګۍ ډېرې کمې شوې دي، خو د سیمې اوسیدونکي یې د افغاني دود په توګه پالی او ورته خوشاله دي. یو مشر کس له مشال راډیو سره د خبرو پر مخ ویلي، بګۍ د احمدشاه بابا په وختونو کې هم استعمالې ده. په دې اړه د محمد صادق رښتینی رپورټ اورو چې د اسونو د پښو په ترپا پیل کی.
سره له دې چې دا مهال په نړۍ کې د ترانسپورټ لپاره د خورا عصري وسایلو لکه موټر، اورګاډي، میټرو، بس، موټر سایکل او نورو څخه کار اخیستل کیږي، خو د کندهار اوسیدونکو لا هم د اس بګوی رواج ساتلی او د سپرتیا لپاره استفاده ورڅخه کوي. په خوا د دغو بګوی شمیر خورا زیات وو، خو اوس یې د پخوا په نسبت شمیر کم سوی، خو خلکو دا دودیز ترانسپورټي سیستم هیر کړی نه دی. د تاریخ پوهانو په باور د اس بګۍ د افغانانو لرغونی کلتور دی او د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه راوروسته تر اوسه رواج لري. خان محمد کاکو چې د 50 کلونو را په دې خوا د هرات بازار څخه تر چونی پورې د اس بګۍ چلوي، وایي چې اوس هم خلک په خورا علاقه سره د تګ را تک پر مهال د اس بګۍ خوښوي.
د احمدشاه بابا د وخت څخه نشر شوی اوس نو یمه د اتیاو کالو نوي کالو سړی منګرم دا تاریخ چې پروت دی د هغه وخت څخه را نشر شوی. دا یو داسې هوادار شی دی چې هوا یې خلاصه ده، نه ګرمي لري نه یخ. موږ ته ظاهر شاه بابا دریشۍ را کړې وې، سرتور سرونه به پکښې کې ناست وو، دریشۍ به مو درجې ځایه پورې کړې وه. نو دا ګاډۍ موږ چلولې ښه په شرنګو شرنګ شخصیانې به تلې راتلې به.
په وروستیو کې د موټرو او ترانسپورټي وسایلو له زیاتېدو سره د هوا او چاپیریال ککړتیا هم زیاته سوې ده. په کابل کې د چاپیریال ساتنې اداره وایي هر کال یوازې په کابل کې تر 200 زیات کسان مري. نعمت الله او جانان د اس بګۍ چلوونکي د سپرتیا لپاره د اس بګۍ څخه استفاده اقتصادي او د چاپیریال لپاره مهمه بولي.
بالا خونه دغه چورت ورته خپل مینه داده د دوستان مرونه مرتریبان راځي دالت را سره خونه نه کی عوامي لده واجر گرمی هم نست ان شاء الله بالا د غشنجي مرسته سی واجر زن یو غریبی الا رکی یا لر جاګی پر پلا سوا دا دا سبي د نظام خان کله شي
زیارت با دریا کله کی
کی در ډیر وخت کی راغل باندې کی غانه د وخت د پلار د وخت ما پلار کوله گاډی کوله پلان مسمن زری دی وس نو چې د پلار د نکش شې نو نه بنجیر بالا خونه دا رواج دی وای د پلار د نکش شې دی په دا کی بلاستم شوی.
د چونی اوسیدونکو ګلاغا چې زیاتره مهال د تګ را تک پر مهال له بګۍ څخه استفاده کوي، وایي چې خلک د اس بګۍ ځکه د سپرتیا لپاره خوښوي چې د ټکر خطر یې کم دی.
ګلاغا دا بګۍ چې دی دا د 40 کال کېږي چې زما ژوند سوی دی. مثلا په شو پت په یدل دغه بګۍ چلی شي په بګۍ چې نام مسلمانان دي دوه سہولیت دي، یو یار ځان مینې دغه ځای رسی، بلې سہولیت دا دي چې اوایي لدی په پوسې د دغه لپاره یو کینې داس مرسته چې ولس چې دی په دنیا کې څوک نه ورکی. یو شو شانو یو منظرو یو دغه پکنیک په خوا په دغه کې دی افغانستان تاریخ دغه.
په ورته وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د تاریخي ابداتو مسول عزیز احمد عزیز وایي چې د کندهار اوسیدونکو د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې ترڅنګ د اس بګوی میراث هم ژوندۍ ساتلی. د عزیز په وینا خلک په خپل خوښه د اس بګوی څخه د ترانسپورټ لپاره کار اخلي.
په خوا چې د کندهار ټول سړکان خامه و، هغه د مشه بابا په وخت کې چې کندهار ټول څلور ناحیه چې کلا پر راګرځیدل او هغه ټول خامه و په دغه ناحیو کې په دغه سړکانو باندې په وخت کې موټر نه و خلکو دغه د آست ګاډۍ څخه استفاده کوله چې درې نفره به شاته کښېنول او درې نفره به مخته کښېنول او خپل به د بګۍ والا یا د ګاډۍ ګاډیوان به د پښو په ځای کې ناست شپږ نفرو دپاره دا ګاډۍ جوړه سوې وه.
د کندهار په پخوانیو عکسونو کې د آس بګۍ زیاتې ښکاري. په دې ولایت کې یوازنۍ سیمې چې دا مهال د آس بګۍ پکښې زیاتې دي د کندهار شاه بازار، ټکټک بازار، چونی او هرات دروازه ده. د آس له بګیو څخه پخوا په پلازمینه کابل او نور ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله، خو په ځینو ولایتونو کې د دغو بګیو څرک نه لګیږي او اکثره خلک له موټرو څخه استفاده کوي.
خدای ته څو د پخوا دود او رواج د پښتنو چې پر باندې چای نکی پر سایستو سماوارو خدای ته څو د
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدل شي.
او سم وخت شوه د ونیز خبرونه زما کور زما کله. دغه خبرونه هر اونۍ تاسو ته د مشال رادیو خبريال لان تیاروي. مختلفو کلو ته ځي، له هغه ځایه د کلتور، ثقافت، د ستونزو، د جرګو، مرکو او د کلي د تاریخ په اړه له همغې خلکو سره خبرې کوي او درته معلومات راغونډي، او هغه بیا دلته د مشال رادیو خبريال شاهین بنیرې درته د خبرونې په صورت کې تیاروي. نن مو د نیمه قبایلي سیمې اف آر لکی د ګولی خیل کلی طبیعیو، او هلته درته وښیو چې د دې کلي نوم ګولی خیل ولې دی، دلته کوم قامونه اوسي او کومې قبیلې پکې پرتې دي، او څه دود دستور لري. دا خپرونه درته په شریکه د مشال راډیو دوه همکارانو عمر دراز وزیر او شاهین بنیری جوړه کړې ده.
اوریدونکو، د نن په خبرونه کې در سره د پښتونخوا د نیم قبایلي سیمې لکه مروت د ګولی خیل کلی په اړه معلومات شریکوم. په دې کلی کې د پښتنو د بیٹنې قبیلې خلک ژوند کوي. دا قبیله تر اوسه پورې خپل زاړه روایت پالي او د جرګو مرکو د لارې د خپل ستونزو هوارې کوي. سره د دې چې دلته د حکومت لخوا د زده کړو او روغتیا ادارې جوړې شوې دي، خو د کلی خلک وایي په دغه ادارو کې د عملې کمی دی چې ورسره دویتا اسانتیاوی نتر لسکی گی. زمون همکار عمر دراز وزیر دی کلی تا ورغلی و او دی کلی دی خلق و سره دی هغی پا جوان جواک و هغی تا پا ورپی خستون زو خبری کردی دی. دی کلی تا گولی خیل ولی وای پا دی علا دی کلی دی سکول استاد عارف صدا سی وای
گولی خیل تا گولی خیل زکای آئی چی دا زمورا غد کام نام چی دا آرغ دا عدیزایا عبدالعزیز مورا نکو و دی غا سلور زمن و یاو تالو خیل و بل گلی خیل و بل فرید خیل و بل ایب خیل ده. په دې وجه موږ کلی ته گلی خیل ویلی سي. موږ که نیکه نام چې دا گلی خیل ده، گلی نام ده، گلی خیل ورته ویلی سي. آبادی تقریبا داسې ده چې په 500 کورو باندې مشتمل ده. دې کلی سره خو چې کوم په شمال طرف باندې ده، طرف خیل کلی ده، ورته سویل په طرف باندې فرید خیل کلی ده، او چې کوم لمر خاطر په طرف باندې ده، او ورته غرا درومي سرفرازی خیل کلی چې کوم هغه طرف ته ده، مغرب طرف ته یغه ته مثال غدا غرد یغه شاته مثال شادی خیل په خیل کلی را درومي. دا ټول یې فر علاقہ ده، یې فر لک سره تعلق ساتي. دې بازار خپل نه سده کلی سره وکړي نه په 5 کیلومتر فاصله باندې یو بیٹن خپل مارکیټ ته سیغه ته بیٹنی مارکیټ وایلی سي. بل ته جوړی بازار ده 10 کیلومتر فاصله باندې مشکل نه لري ده.
د کلی او مشر حاجی میرباس په کلی کې د اوسیدونکو قامونو د تاریخ او د دوی د بیلابیلو خیلونو په اړه صدا سره معلومات شریک کړه.
گلی خیل مطلب دا چې دوی نه کو ګلای نه ده، او چې ګلی دوا زمندي یو مطلب دا چې خزان خیل کې او یو امیر خیل کې. د دوی نیکه ګلای نمید دا مطلب دا چې غرونو کو خبره اجزای دوه کومه ده یا اجزای نیکه دی بیاغه ده دغه زوی ده بالا 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 خیل ورته ای دا بالا خیل مطلب چې طالب خیل ګولی خیل دا بالا خیل دا مطلب چې تارو خیل سره لګول ده عدل علی خیل سره لګول ده دا یې فر باندې موږ پخوانی یې فر مطلب دا چې په دې علاقه باندې دا ټول یې فر پروت دا په یې فر چې دا ټول بیٹھ نه پروت ملکیت مدا او مطلب چې آبادی مدال ته پرتا ده او ملکیت مو په ملک باندې د ګولی خیل ادا طریقہ کار کوي چې موږ چکل معاملہ راشي بیا چل کې درار شینو بیا غواش روان کو بیا په غواش په جلګو سره فیصله کو ادا سره فیصله کو چې یو بیان وکي بل بیان وکي بیا لغ بیان نه فیصله کو دلتا عدالت موږ عدالت پیسې لیندي دا عدالت پیسې نه خپل کیږي دا ته موږ د پښتو پیسې لې برواجی پیسې لې ته پیسې لې مطلب شو نه چې موږ دکان به په وته بیا چې ما ته کې کنه بیا بل پرایشي بیا وګوري بیا مطلب چې خپل بیا په خک بل ځل جدار پرایشي کنه بیا وګوري د څه څه خبره ورته چې دا ما ماتل کده نه تم
د کلی ټولي قبيله د یو بل سره د پښتون ولې په تار پیل دي چې د یو بل سره په اشر غبل کې مرسته کوي یو بل پیژني او د غم په وخت کې د یو بل ډاډګر نه کوي په دغه غاړه د کلی یو اوسیدونکو شمس الرحمن صدا سوای
مونگا دے مڑی جوندی دا طریقہ کار دا چھے دے کم مڑے ہوشی بے دی علاقے سمر خلق بھی کھانا آ ٹول رجمع شی اعلانو نکی گی تو لوڈ سپیکر باندے یعنی دے جنازی ٹیم ورک رہ سی جنازہ چھے ہوسی دے مڑی کور تدرے ورزو پر دا خلق سوگ مناوئی درے ورزو پر دے کور دے پار مڑے کی سوگ ورسرا مناوئی دا سے تکلیف یا سو کاروبار پا دو بننا چھے دا رواج خو سیور پا پشتنو کی را غلا دا دا رواج تر اوسه پر قائم دائم دا
د کلی او بل اوسیدون کې صوبیدار عزت خان وایي په کلی کې ودونه په عمومي توګه ډیر په ساده طریقه کیږي او ډیر تاوان پکې نه کیږي بیا هم چې کم خلک مالی حیثیت لري هغه په ودونه کې خرچه کوي نو مړي وایي ډیر روایتونه په بدلیدو دي
خو یې مور تقریبا دا سي چې خو اول خو یې په سورې وایي دا پیسو میسو مطلب چې څوک ودنانی خو یې غو کار چلیږي چې کوم غریب خلق دی کنا آغا خو خدای اسره ای نور خدا سے ډیر خرچه نسته به باندې ځکه چې خو نه د نور خلقو غونډه چې بل کو نور روپیا چې د په باندې خرج کړي او دا سه ساده قسم مطلب چې ودونه مطلب چې کای خلق خو ځنا خلق چې کوم ټنګ ټکور خامخه کوي سندره مندره یای مطلب چې ډولونه مولونه وای او چې کوم بیا لښ کې دیندار پیر کا دا آغا خو مطلب چې په دې باندې مثال پابندی دا غدا کار نه کوي ځوانان خو دا سي دي چې کوم ټنګ ټکور کوم غکشي هغه د ریواج په حساب باندې مطلب چې ګډه دا کوي خپل لا کال بازار نه ضرورت نه او خپل خوشی منو کوي ځنانا کور کې سندره یای مطلب چې هغه په خپل کور کې سندره مندره یای او مطلب چې هغه ته یغه کور لاس دې حالت سندره بیا واپس راځي یغه وخت خدا کې سموت دا اوس مې درته وښوله چې مثال ډولونه به سندره به هغه وخت دغه ساده ژوندۍ و مل خلکو لکه بازاري خلکو دا د کنه چې هغه ډول والا چې د مثال وره کور کې ډول ورته وای همړ وال عام سندره دې مطلب ساده کې سم په کور کې او بار چې کوم دې مطلب چې ځوانان چې کوم دې هغه خپل غړې دا چې د پښتو وخت کوم څنې منې به پریشي مطلب چې خپل به غډا به کوله دا روایت اوس کمیږي تقریبا ډېر فرق کړه دا ځکه چې د موټ په علاقې کې یو نیم مکاوه کني اکثر خلک دا شای پریشوي
محمد منیر د کلی او تعلیم یافته ځوان دی وای په کلی کې سکولونه شتا خو استادان پکې نشتا د کلی خلک جنا سکولونو ته نه لیږي ځکه چې و سوم پدی کې ډېر خلک دا د خپل روایتو خلاف یو عمل کړي نو مړ زیاتوي
تعلیم فیزه هول چې سوم د فاټ تعلیم حالت ته اوس سه خو به فرل کې خو ډېر پسمانده د تعلیم په لحاظ سره سن سهاده پوری ګلی خیر په بیٹنو پر یا سره چې واخل بیا شې دي کوم چې دو فیمیل ایجوکیشن د فیمیل ایجوکیشن د نش برابر ده او میل چې کوم دی هغه د بیٹنو په سره لکه بیا ګلی خیر په مخ روان دي هغه وجوهات یو خدای چې کوم د دې مور معاشتی مجبوریاں دي علاقې ماشتی شي یو دا یو رسم راغله چې غزنانه لکور نه بهر نه باسي بل دا چې دلته کوم مقامی خلک ته ایجوکیټډ دین او بهر نه کوم ماسترانې ډیوټي لګی دی ډیوټي نه کوي غټه وځه سکولونه شته دي سکولونه هیڅ کمی نشته ده دومره سکولونه په سیټ کې نشته لکه فاټک شي دي مسله دا چې ډیوټي نه ست ده نه اډمنستریشن کمزوري ده ټول د دغه وجه نه دلته تعلیم بالکل داسې ده چې لاندې روان ده او کوپر روان نه ده خلکو ته خو بته ایجوکیټ کیا بیا نو اله به دلچسپي واخلي خلکو سره ایجوکیشن سته نه ده له اول نه دو فطرتن داسې پیدا دي چې هغه د ایجوکیشن په طرف ته توجه نسته ته به ماحول ورته جوړی بیا واپس په خلکو کښې هغه مړه صلاحیتونه برزبندي کوي نو تر څو پورې چې دا کار نه سوی کلکټیو ریسپانسبلټیز تر څو پورې چې نه پوره کړی سوی دومره پوره موږ هیڅ نشو کولی ګلی خیل کې سکولونه شته ده ګرلز پرایمري سکول شته ده ورپسې بوایز پرایمري سکول شته ده او ورسره نږدې ګلی خیل شي های سکول شته ده د ګرلز ورسره لاندې نور ټچ بله های سکول ګرل ستا ده لکه موږ که دا واخلو چې ایجوکیشن په حوالے سره څومره ادارې دلته دي په نورو بیټنو کښې به دومره نه وي یا شادي خیل او چې کوم لویر ایریا ده لویر ایریا کښې بیا دغه علاقه دا ده چې د ایجوکیشن په حوالے سره مخته ښه ده او دلته ادارې هم زیاتې دي او خلک یې هم څه نه څه حده پورې له نورو خلکو نه زیات ته په ایجوکیشن شي خو بیا هم چونکې تعلیم د فیمیل بالکل نش برابر ده
د کلی یو بل اوسېدونکي ملک احمد رحمان بیټنۍ وایي په کلي کې د روغتیا اسانتیا بې نشته سیول هسپتال ډیر لری دی او دوی د دارو درملو لپاره د ډیرو ستونزو سره مخ دي
د ګلی خیل ایریا شي خو داسې یو بې چو هسپتال ده هغه شي اکثر ډاکتران نه وي کومې دواګانې چې راشي هغه په غلطې طریقې باندې استعمالېږي ځکه چې کوم خلکو ته صحیح حق نه حاصلېږي که نه چې کوم سیول هسپتال ده هغه په موږ ایریا شي نشته ده که نه شپې موږ خلکو ته چې کوم ډلیوري کیسونه وسي یا نور داسې مشکلات جوړ سي هغه شپې او د هغه علاقې خراب په وجه سره موږ ته بیمار نشو رسولی دا تکلیف موږ خلکو ته ډېر ده ځکه چې دلته موږ ته نږدې سیول هسپتال نشته او بې چو شي دا سهولت موږ ته نه هغه موږ بیا لیا خو بنو ته ځو چې کوم خلک چې مالداري وي هغه بیا پېښور ته کوشش کوي او لکې شی داسې ده چې هغه هسپتال پوره مزه نشته ده اکثر موږ خلک بنو ته ځو بنو ته خو تقریبا موږ وال چې ګاډي کې ځو تقریبا دوه ګنټې لګېږي په لیو طرف نه او شپې خو بالکل موږ بیمار وړیا نه شو او وجه دا وي چې خو روډونه مه خراب دي او شپې دا علاقه داسې پوره امن نه ده
په کلي کې ادبي هلې ځلې هم کېږي او دلته د شاعرانو ادیبانو یو تنظیم د ادب په میدان کې د نوی کل ابیاری کوي په دغه اړه د شیر زمان سیما بناورو
په ادب باندې ډېره مخته تلل ده اوس موږ نشستونه شروع کړي دي اجلاسونه مو شاعرانو ور شروع کړي تقریبا تیر کال نه تیر هی دفتر نه موږ شروع کړي دي دا پروګرامونه او د موږ صدر چې کوم د صدر مختار منتخب دا سرپرست مو ده جنرال سیکرټري دا سیکرټري ده دا تقریبا یو کال نه موږ دا پروګرام شروع کړی ده باقاعده مشاعرې کېږي نشستونه کېږي هغه ته موږ خپل یو جای کړی ده پرېږده تحصیل چې د کوم پولیټیکل ایجنټ هغه ده هغه ته موږ ته جای راکړی ده هغې ته مشران کشران واړه را درومي موږ غټې مشاعرې پیش کړو هغه نه بنو نه او اورنګ نه برام خیل تاریخیل تا جوړی نه غنه خلک را درومي هغه مشاهده ته موږ سره شرکت کوي هغه چې کوم سرپرست دي موږ سرپرست دي مشکور بیٹنای ده بیٹ بابا اکیډمی پرنسپل لا باقاعده میاستې اخیری کوم تاریخ شي را درومي لکه میاستې اخیری تاریخ شي اتوار را درومي په هغه هر اتوار باندې دي موږ نشستی نو کوم نوی شاعران چې را درومي چا تجربه زیات نه هغې ته موږ پروګرامو شي زیات زیات ټایم ورکړو چې دا زړور سي او زیات شیان پیش کړي او مخته تلک شروع کړي ما خپل شعر دا چې نه بهار پېښه را وکړه نه جانان زمونږ په سیمه نه بهار پېښه را وکړه نه جانان زمونږ په سیمه ډېر پخوا زمانې تېر و ګلستان زمونږ په سیمه ما د زړه چمن آباده تل لمان زما په اوښکو که پرېونه شي هر کله هم باران زمونږ په سیمه اخیری هغه ده مطلب ده چې مورې ځان سینګاروم مازدیګر په تېرېدو ده چا ویل چې نن را درومې شیر زمان زمونږ په سیمه
اوریدونکو دغه وا زمونږ د نن خپرونه امید لرو چې ستاسو به خوښه شوې وي که تاسو هم غواړئ چې زمونږ سره د خپلو کلو په اړه معلومات شریک کړئ نو زمونږ سره د ټلیفون او یا اس ایم اس پیغامونو د لارې تماس نیولی شئ
مشال ریڈیو ته په دې نمبر اس ایم اس کولی شئ
0332-533-3351
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي
دا نمبر یو ځل بیا ووره
0092-332-533-3351
هم دې سره خپل کوربا شاهین بنری لا اجازت ورکې هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسه
پښتانه څوک دی او لکه مراغلل
بده کې شک نشه پښتانه د آریایانو له دلې څخه دی په خوا ترني چې آریایان افغانستان ته راشي په افغانستان کې یو مدنیت جوړ شوی او چاغه مدنیت د منډیګاس په نوم یادېږي
د نړۍ بیلابیل سیمه ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی دی
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولی ژبه بدله شوې ده
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي دا او نور د مشال رادیو په اونیز خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبه یا زیارت په ورځ مازیګر 3:30 بجې او د هرې یک شنبه یا اتوار په ورځ مازیګر 4:30 بجې له احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.